یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم د غرمې 12 بجې شوې تاسو ازادي رادیو ته وګیاست په روانه خبری خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د امنیت وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا هیڅ یو مثبت پیښه نه ده ثبت شوې خو لمړی لند خبرونه چې کرام الله اکرام وړاندې کوي
دا هم د خبرونو سره ټکی د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې سعودي له حرمینو پرته د دې هیواد په ټولو جمعتونو کې په لمونځکوونکو بندیز لګولی او د پکتیا ولایت چارواکي وایي که د دولت وسلوال مخالفان په امنیتي لحاظ ستونزې جوړې نه کړي د مچلغو بند رغونې چارې به ژر بشپړ شي دا هم بشپړ خبرونه د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې د کورونا کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې د امنیت روغتیا وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې د ویل چې په کورونا وایرس اخته کسانو شمیر 22 تر رسیدي چې ډېری په هرات ولایت کې دي خاغلی د دې وزارت ویان وحید الله معیار دغه شان خبرداري ورکړ چې د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت له رسمي لابراتوارونو سربېره هیڅوک د کورونا وایرس د معاینې حق نه لري یا اونې هم ورته لدی
وزارت ساتونه به هیڅ کس مجوز نمیته چون حق
دی وای د امنیت روغتیا وزارت هیڅ چاته د کورونا وایرس د معاینه حق نه دی ورکړي ځکه د امنیت روغتیا وزارت دا حق نه لري هر کله چې موږ خپل یو بل لابراتوار پرانیزو چې د کورونا وایرس د معاینه توکړي د روغتیا نړیوال سازمان سند ته اړتیا لري د افغانستان امنیت روغتیا وزارت همدا ډول ډاډ ورکوي چې ډیر ژر به له کابل سربیره په مزار او هرات حوزوي روغتونونو کې د روغتیا نړیوال سازمان له تصدیق وروسته د کورونا وایرس د معایناتو لابراتوارونه خپل فعالیت پیل کړي په کندهار کې په کورونا وایرس یا کووید 19 د اخته کسانو د درملنې لپاره په دوه روغتونونو کې 140 بسترونه ځانګړي شوي د دغه ولایت د والی ویان وایي 100 بسترونه د عینو مینې په روغتون کې ځانګړي شوي او 40 نور بسترونه په میرویس روغتون کې بهیر احمدی په دې اړه پرون وخت ازادي راډیو ته وویل
روتوانیدل یو چې تر دې مهاله پورې د عینو مینې په 350 بستریز روغتون کې 100 بستریز واټ د کورونا وایرس د خبرېدو پر مهال د واقعاتو د پاره چمتو کو او همدارنګه د آی سی آر سی نړیوالې موسسې په مرسته باندې مو په میرویس حوزوي روغتون کې هم 40 بستریز عاجل واټ د مکملو تجهیزاتو سره چمتو کړی دی
د وای کا څه هم په کندهار کې په کورونا وایرس د چا د اختکیدو راپور نه دی ورکړل شوی خو له ایران او پاکستان څخه راستنیدونکو کډوالو د معنی لپاره تدابیر سنجول شوی د خغلی احمدی په خبره له پاکستان د راستنیدونکو د څارنې لپاره په سپین بولدک ولسوالۍ کې درې روغتي ډلې ګمارل شوی بل دا چې په جړی ولسوالۍ کې بل ایران راستنو شوی کډوالو ځانګړې کام جوړیږي چې راستن شوی کډوال به پکې په روغتي لحاظ څارل کیږي څو په کورونا وایرس اخته نه وي په افغانستان کې په دې وایرس اخته کسانو رسمي شمیر 22 ته رسیدلی دی د پکتیا ولایت چارواکي وایي که د دولت وسلوال مخالفان په امنیتي لحاظ ستونزې جوړې نه کړي د مچلغو بند رغونې چارې به ژر بشپړ شي د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت په 1906 نوي لمریز کال کې ویلي و چې دغه بند رغونه به په دریو کلونو کې بشپړ شي خو د پکتیا د والي ویان پرون ازادي راډیو ته ویل په احمد آباد ولسوالۍ کې د دغه بند رغونې د چارو بشپړېدو لږ تر لږه 2 کلونه وخت غواړي عبدالله حسرت دغه بند رغونې په وړاندې لوی خان امنیتي ستونزې وبللې
زه فکر کوم چې بیا به یو څه چټک پر مخ ولاړ سي البته که دلته امنیتي ننګونې ورته مخالفین جوړ نه کی ځکه د اوبو د مدیریت برخه کې چې کومې پروژې پلې کیږي او هغه اوبه بالخصوص چې بیا کوزیږي زموږ یو پرسپشن دا ده چې هغه ته حتمی امنیتي مسایل پیدا کیږي
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وای د مچلغو بند له جوړیدو سره به د پکتیا تر 3200 هکتار زیات ازمکه خړوب او 800 کیلو واټه برېښنا به تولید شي تر اوسه دغه بند سروي ډیزاین او رغونی تړونونه له بیلابیل شرکتونو سره لاسلیک شوی خو دغه بند لا هم ګټه اخیستنه ته نه دی چمتو شوی دغه وزارت په حواله افغانستان 50 میلیارد متر مکعب سطح اوبه لري چې یوازې په افغانستان کې له 22 میلیارد متر مکعب څخه استفاده کیږي او پاتې نوري اوبه ګاونډي هیوادونو ته بهيږي ازادي راډیو خبرونه ته دوام ورکوه دا همسو بهرني خبرونه د سعودي عربستان حکومت له حرمین شریفینو پراته د دې هیواد په ټولو جمعهتونو کې د کورونا وایرس د مخنیوي په موخه پر المونز کوونکو المونز کولو او راټولیدنې بندیز لګولې ده. د سعودي دولتي اژانس واس خبر ورکړی چې دغه پریکړه د سعودي عربستان د علماو شورا لخوا په یو بیړنۍ ناسته کې شوې. سرچینې زیاته کړې دغه پریکړه وروسته لاغې شوې چې په سعودي کې پر کورونا د اخته ناروغانو شمیر مخ پر زیاتېدو شو. د علماو شورا په پریکړه کې راغلي چې خلک دې د ورځې 15 وخته او د جمعې لمونځونه په خپلو کورونو کې ادا کړي، خو په پریکړه کې راغلي چې په جمعتونو کې یوازې اذان کېږي خو لمونځ نه کېږي. بلخوا د سعودي عربستان د روغتیا وزارت اعلان کړی چې په دغه هیواد کې تر اوسه د کورونا یو سل اویا پیښې ثبت شوي خو تر اوسه څوک مړه شوي نه دي. د کورونا ناروغي چې درې میاشتې مخکې په چین کې خپره شوه تر اوسه په ټوله نړۍ کې شاوخوا 190,000 کسان پرېښته شوي او تر اوسه ډېر کسان مړه شوي دي. بلخوا په داسې حال کې چې د نړۍ په کچه په کورونا وایرس اخته کسانو شمېر تقریبا 20,000 ته ورسېد، دغه وایرس د پراخېدو ګډوډۍ سبب شوې ده. حکومتونه هڅه کوي چې د دې نوې ناروغۍ خپرېدل ورو کړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي هغو کسانو ته چې د دیرش ورځني بندیز پر مهال اروپایي ټولنې ته د داخلېدو اجازه لري ډېره لږه استثنا ورکول کېږي. ناروې، سویس، ایسلند او برتانیا هم اروپایي ټولنې ته د خلکو د داخلېدو له بندیز سره موافقه کړې. کورونا وایرس یا کووېډ 19 چې لومړی په 13 دسمبر میاشت کې په چین کې کشف شو، د نړۍ په کچه یې نږدې 8,000 کسان مړ کړي. اروپایي ټولنې پرون ناوخته موافقه وکړه چې د دې ټولنې بهرني سرحدونه بعد د 1.5 ورځو لپاره تړلې وي. د امریکا، برتانیا او هالند په ګډون ګڼو هیوادونو د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د مرستو د بستو اعلان وکړ، څو د دغه وایرس له کبله د بالقوه اقتصادي رکود اندازه راکمه کړي. د خبرونو پای.
ازادي رادیو واوري د دې خبرونو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه هم لوستلای شئ. زموږ د ویب پاڼه ادرس دی azadiradio.org. وړاندې په خبرونه کې پاوري چې د ثبات او همپالنې ډله وایي له هم د محمد اشرف غنی او عبدالله ترمنځ د جوړ جاړي لپاره د امریکا هڅې روانې دي.
صحبت مستقیم نشته، د صحبت های توسط دکتر خلیلزاد صورت گرفته.
لدی به هم خبر شو چې د امیر روغتیا وزارت ټولو هغو غیر دولتي روغتیایي ادارو ته خبرداري ورکړی چې په خپل سر د کورونا وایرس د تشخیص معاینه کوي.
هیڅ مرجع حق صلاحیت تشخیص ویروس کورونا را نداره.
د خبرونه پوګدو کې مول دې هم خبرو چې د نورو ولایتونو سربېره د کونړ اوسیدونکو هم د خوراکي توکو د نرخونو له پورته کېدو په تنګ شوې دي او د خبرونه په دوی منیمای کې د زهرو کاروان خبرو بلتي هم وکړي. زه امید زهیر ملیم. زموږ خبرونه په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په یو شمېر لویو خارونو کې د اف ام په 3.15 صفه پر انغږ اوریدلای شئ. د خبرونه لومړنۍ موضوع دا چې د صوبات او همپلن ډلې وایي له هم د محمد اشرف غنی او عبدالله ترمنځ د جوړ جاړي لپاره د امریکا هڅې روانې دي. د ډلې یو غړي فضل احمد مانوي ازادي رادیو ته ویلي دي که څه هم د محمد اشرف غنی او عبدالله د لوړې مراسم ورسته یو بل سره نه دي لیدلي، خو خلیل زاد د لوړې هڅې په دې چې یو دواړه لوري یو توافق ته ورسیږي، خو تر دې دمه ولسمشرۍ ماڼۍ په دې اړه باندې رسمن څه نه دي ویلي. فیروز عزیزي نور جزئیات لري.
مننه، سلامونه تاسو د ازادي رادیو ټول قلمونو اوریدونکو ته. د ولسمشر محمد اشرف غنی او انتخاباتي سیال عبدالله د لوړې مراسمو نه نږدې لس ورځې اوري، خو لا هم د امریکا له لوري د دوړ لورو ترمنځ د تفاهم په هدف هڅې کیږي. د ثبات او همپالنې غړي او عبدالله ته نږدې کس فضل احمد مانوي د چهارشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل نن یا سبا به زلمی خلیلزاد بیرته افغانستان ته راسي او بیا به د دوړو لورو ترمنځ منځګړیتوب وکا. دا وایي که څه هم د لوړې مراسمو وروسته د دواړو لورو ترمنځ په مستقیم ډول خبرې نه دي سوي، خو د زلمی خلیلزاد له لوري د منځګړیتوب لپاره بحثونه سوي، خو په دې لړ کې کومه ځانګړې موضوع او یاتر هم نه ده وړاندې سوي. تاسو پوهیږئ چې ښاغلی خلیلزاد په قطر کې په سفر دی او نن او سبا بیرته راستون سي او په دغو خبرو ته بیا هم دوام ورکړي. تر دې وړاندې هم په افغانستان کې د ناټو د استازولۍ لوري د دواړو لورو ترمنځ د جوړجاړي وړاندې سوی دی. په افغانستان کې د دغه سازمان ملکی استازي نیکولاس کې ویلي و چې دواړه افغان سیاستوال دې سره د سیاسي بحران لپاره د حل لار ومومي. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې د پخواني ولسمشر حامد کرزي او پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف لوري هم د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د روغې جوړې په هدف منځګړیتوب سوی او لا هم روان دی. له دې سره یو افغان سیاستوال محمد اسماعیل وای عبدالله عبدالله د انتخاباتو پایلې نه مني او هڅه کوي چې د انتخاباتو اعلان شوې پایلې لغوه اعلان کړي.
طرف جناب دکتر صاحب عبدالله مصممن که اونا قناعت ندارند نتایج انتخابات هر پا در میانی ها فشارهای وارد میکنه که اینا به همدگر نزدیک بشن، اما میخین دارم تا یک تحول جدی صورت نگیره. مثلا به طور مثال حکومت صدارتی نسازن تا دکتر عبدالله هم به یک پست تقریبا قوی تر قرار نگیره تا طرفدارا و حامی از او هم قناعت نکنن.
د یادونه وړ ده چې د ساک کال د ولسمشرۍ انتخاباتو د میزان د شپږمې ټاکنې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لوري ټاکونکی یا ګټونکی محمد اشرف غنی اعلان سه. تر هغه وروسته کله چې دا نتایج اعلان سول د بل انتخاباتي سیال، البته د اشرف غنی بل انتخاباتي سیال لوري عبدالله عبدالله لوري نه دا پایلې ونه منل سوې او اعلان یې وکړ چې دوی به یو ټول شموله حکومت جوړوي او لا هم دغه لانجې روانې دي.
درنو اوریدونکو، هم اوریدل چې لا هم د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د امریکا په منځګړتوب د روغې جوړې هڅې روانې دي. او اوس هم په افغانستان کې د کورونا وایروس موضوع ته ورګرځو. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د دې وزارت له روغتیایي مرکزونو پرته د کورونا وایروس وړیا چې د کورونا وایروس وړیا ازموینه کوي، بل هیڅ یو مرجع د دې کار وړتیا حق او جواز نه لري. د عامې روغتیا وزارت ویان وحید معیار نن د جهارشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې ویل چې د ټول هیواد په کچه په سلیر ویسو ساتونو کې د کورونا وایروس هیڅ کومه مثبته پیښه نه ده سب شوې. خغلی معیار دا هم ویلي چې د هیواد مرکزی لابراتوارونو ته د کورونا وایروس 340 سمپلونه رسیدلي دي چې له ډلې 233 منفي، 22 مثبت او 540 نورې تر پروسس لاندې دي. نوموړي زیاته کړه د پروسس لاندې نخو پایله به سبا له رسنیو سره شریک شي. د عامې روغتیا وزارت ویان همدا ډول د ځینو روغتیایي مرکزونو لخوا په خپل سر باندې د اعلانونو خپرول چې ګوند دوی د کورونا وایروس معاینه یا تشخیص کوي غیر قانوني وبلل، وی ویل چې د عامې روغتیا وزارت لخوا هیڅ یو غیر دولتي روغتیایي بنسټ ته د کورونا وایروس د تشخیص اجازه نه ده ورکړل شوې.
وزارت ساعتامه به هیچ کس مجوز نمیده، چون حق دادن جواز وزارت ساعتامه هم نداره. هرگاه ما یک لابراتوار خود ما در یک ولایت دیگه بازگشایی میکنیم که ظرفیت تشخیص ویروس کرونا را داشته باشه، ما به سند WHO ضرورت داریم.
د عامې روغتیا وزارت د ویان د غږ وحید معیار غږو چې ویلي د عامې روغتیا وزارت د دې حق نه لري چې هیڅ یو روغتیایي بنسټ ته چې هغه دولتي نه وي د کورونا وایروس د تشخیص یا ازموینې جواز ورکړي، ځکه دا جواز یوازې د WHO یا د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا ورکول کیږي. د عامې روغتیا وزارت ویان همدا ډول وویل چې د ځینو روغتیایي مرکزونو لخوا له خلکو نه پیسې اخیستل کیږي چې دا غیر قانوني عمل دی، او یوازې د کورونا وایروس تشخیص او اوس مهال دغه معاینه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا نه ترسره کیږي. هغلی معیار همدا ډول دا هم ویل چې په وروستیو کې، یعنی پراتونکو ورځو کې، په کابل کې هم ظرفیت د کورونا وایروس د تشخیص دا دوه چنده شي، او ترخوا به د WHO یا د روغتیا د نړیوال سازمان له تصدیق وروسته په ځینو ولایتونو کې، البته چې د هرات او مزار شریف او زوی روغتونونه یو خودل، هلته به هم د کورونا وایروس د تشخیص مرکزونه یا لابراتوارونه چې دا پران استل شي، او ډیر به دا زمينه برابر کی هر اقلن چې لدرینه ورسته دا کوم سمپل چي دی یا معاینه چي دا د کوم شخص نه خپل کی غا ژر تشخیص شي او په لګ وخت کې به تا نتیجه معلوم شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
اقتصادی خبرونه خان محمد سن چمتو کردیم.
په پام کې د چنن د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی یو شمیر غړي په کابل کې د خلکو د اړتیا وړ لومړنی مواد له مارکیټ نه په ټیټه بیه خلکو ته وړاندې کړي. د دغه خونی ویان جان آقا نوید آزادی راډیو ته وویل دغه پروګرام د بیو د کمولو او د اړتیا وړ موادو ته د خلکو د لاسرسي په هدف په پام کې نیول شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې مخکې خلکو د کرونا وایرس د خپرېدو او یا دا چې په کورونو کې به قرنطین او خوراکي موادو ته به لاسرسی لږ شي مارکیټونو ته مخه کړه او دغه ګڼه ګوڼه لامل شوه چې د وړو یوه 50 کیلویي بورۍ په 2300 افغانۍ وپلورل شي. خو نن د دغو موادو بیې عادي حالت ته راګرځېدلې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی هم تیره ورځ خلکو ته ډاډ ورکړ چې وضعیت تر څارنې لاندې دی او د خوراکي موادو د بازار د ثابت ساتلو لپاره یو لړ پروګرامونه پلي کېږي او په پکتیا ولایت کې 15 صنعتي فابریکې غیر فعالې شوې دي. د دغه ولایت د صنایعو او کانونو د خونې رئیس فضل الدین جلالزی ازادي راډیو ته وویل دغه فابریکې د مناسب ځای او د برېښنا د نشتوالي او لوړو کرایو له امله له فعالیته لوېدلې دي. د موبایل یو شمیر نور فابریکې هم د تړل کېدو له ګواښ سره مخ دي. په پکتیا ولایت کې مخکې له دې اتیا تولیدي فابریکې فعالې وې. دغه ولایت د صنایعو او قانون د خونې په حواله یادو فابریکو ډېرې د بیلابیلو ستونزو له امله غیر فعالې شوې دي. ښاغلی جلالزه وایي حکومت 14 کاله مخکې په دغه ولایت کې د یو صنعتي پارک د جوړولو ژمنه کړې وه خو تر اوسه هم عملي کارونه پیل شوي نه دي. و د پکتیا والی شمیم کټوازه د صنعتکارانو او د فابریکو د ستونزو د هوارولو ډاډ ورکوي وای ته د غولت د صنعتي پارک د ګرچا پیر دیوالونو د جوړولو کار پیل شوه او د واټونو د سروې چارې روانې دي. دا ول ازادي رادیو سو اقتصادي خبرونه.
ازادي رادیو ته وګونې سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
زموږ غږ آزادي رادیو اوري کول شي زموږ په پاره ته ولاړ شي او هلته هم زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه واوري. زموږ آدرس ته آزادي رادیو ټکی اورک. په نړۍ کې په کورونا وایروس یا کووېډ 19 د خطر کسانو شمیر نږدې 200,000 کسانو ته ورسید. په دې ډول په دې وایروس د مړینو شمیر هم زیات شوی او نږدې 1900 کسانو ته رسیدل دي. ډیری کسان په دې وایروس په ایتالیا او ایران کې مړ شوي دي. ایران چارواکو خبرداري ورکړه چې خلک وایروس بابیز وګړي تمړو شمیر به میلیونونو کسانو ته ورسیږي. سلیم احمد صالح پر راپور لري.
په نړۍ کې خلک لیوی پراخي روغتیاي ستونزې سره لاس او ګریوان دي چې د اروپا په پرمختللو هیوادونو کې هم وضعیت کړکېچن کړی دی. د اروپا په سطحه پیچالیا کې ډیر کسان په کورونا وایروس یا کووید 19 مړ شوي چې پرون هم په کورونا وایروس د خلکو د اخته کېدو څخه باندې 3500 تازه مثبتې پیښې پکې ثبت شوې. پیچالیا کې په کورونا وایروس د خلکو د مړینې شمیر 2500 تر رسیدلې او په دې وایروس د خلکو د اخته کېدو ټول ټال شمیر پکې 1500 څخه اوښتی دی. که څه هم په دغه هیواد کې عمومي قرنطین نافذ شو خو د وضعیت د ښه والي کومه نښه نه پکې ښکاري. د اروپا درې نور هیوادونه هسپانیا، فرانسا او جرمني هم په ښه وضعیت کې نه دي. په دغو درې هیوادونو کې هم په کورونا وایروس شاوخوا 15,000 کسان اخته شوي چې د قرنطین او د محدودیتونو له لګولو سره سره د خلکو د اخته کېدو شمیر پکې په زیاتېدو دی. په ایران کې پرون سه‌شنبه له ملي ټلویزیون څخه ځینې خبرتیاوې خپرې شوې چې په ځینو برخو کې راغلي که خلک کورونا وایروس ته په جدي سترګه ونه ګوري شایي په دې وایروس د مړو شمیر میلیونونو کسانو ته ورسیږي. د ایران د روغتیا وزارت ویان کیانوش جهانپور ویل تر پرون مبشین په ایران کې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر 1400 ته ورسید.
متاسفانه البته باید این نکته را هم عرض کنم
چون لبد مرغه دا ټکی هم باید تو ویم چې په تیرو څلورو ساعتونو کې د هغو دستانو لړلې چې په تیرو ورځو او اونیو کې په روغتونونو او د هیواد په ګوټ ګوټ کې د ځنګړې څارنې په څنګو کې بستر وو 115 نور کسان هم مړ شوي دي. کلیوی خو د کورونا وایرس تخپریدو اندیشنی پراخیسیوی ایران شاوخوا 15,000 بندیان لزندانونو خوشی کړی دی. د ایران د قضایه قوی ویان غلام حسین اسماعیلی پرون سیشن به ویل سیاسی بندیان او هغه کسان چې د جنایي جرمونو په تور بندیان وو په موقت ډول خوشی کړی سیوی دی. خو په اروپا کې د کورونا وایرس تخپریدو له زیاتوالي سره جوخت د روغتیا نړیوال سازمان د اروپایي ټولنې د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. د روغتیا په نړیوال سازمان کې د اروپا د برخې رئیس هانس کلوګ پرون سیشن به وویل اروپا اوس د دغه وایروس په عمده مرکز بدله سوې. د شغلی کلوک په وینا په کار د ټول اروپایي هیوادونه لیستس نه پرته د کورونا وایرس د ګواښ پوړاندې د مبارزې لپاره جدي اقدامات وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان دغه چارواکي زیاته کړه چې نړۍ له یوه بې ساري وضعیت سره مخامخ سوي، اوس باید ټول په مشترک ډول له دغه وایرس څخه د خوندیتوب لپاره لاسونه سره ورکړي. کرونا وایرس اول د 2019 میلادي کال په دسمبر میاشت د چین د هوبی ولایت مرکز ووهان ښار کې کشف سو چې بیا نورې نړۍ ته خپور سو. په چین کې دغه وایرس د خپرېدو موارد کم سوي. د څه کم یو 80,000 کسانو له ډلې چې په دې وایرس اخته وو تر 80,000 ډېر کسان روغ سوي دي. چین وایي حاضر دی له هغو هیوادونو سره همکاري او خپلې تجربې شریکې کړي چې د کرونا وایرس د خطر په مرکز بدل سوي دي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سولې په هر ډول هڅو او مذاکرو کې د ماشومانو د حقوقو پر خوندیتوب ټینګار کوي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو یو چارواکي هم ټینګار کړی و چې د مذاکرو کې لړخونه دي د مذاکرو پر مهال د ماشومانو حقوقونه او اړتیاوې په پام کې ونیسي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د جګړو پر مهال د نورو په نسبت ماشومان زیات اغیزمن شوي دي. یونیسف وایي چې د 2019 میلادي کال په لومړۍ نهه میاشتو کې په افغانستان کې د ورځې په اوسط ډول نه ماشومان یا وژل شوي یا هم معلول کړی شوي دي. بیا هم سالم احمد صالح.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سولې او پخلاینې په هر ډول هڅو او مذاکرو کې د ماشومانو د حقوقو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. دغه کمیسیون وایي څرنګه چې د جګړې پر مهال ماشومان تر نورو زیانګالي وي، ځکه نو پر روان مذاکرو کې باید د دوی د حقوقو خوندیتوب په لومړیتوبونو کې شامل کړی سي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کمشنر اویان شکر الله مشکور پرون سیشن به ازادي رادیو ته وویل
ماشومان هغه قشر دی چې متاسفانه په ټولنه کې د جنگونو، ناامنیو، فقر او نورو ناخوالو له امله ډیر زر اغیزمن کیدی شي. زمونږ غوښتنه هم همدا ده چې د ماشومانو د خوندیتوب، د دوی د حمایت او د دوی د ساتنې په موخه دي اقدامات تر لاس لاندې ونیول شي، تر څو وکولای شو د ماشومانو د بشري حقوقو د وضعیت د بهبود په خاطر مو خپل مسؤلیت ترسره کړی اوسي.
د افغانستان د رواني لانجې د حل او د سولې د مذاکرو پر مهال د افغان ماشومانو او د هغوی د حقونو د خوندیتوب موضوع لږ مطرح شوی ده. خو د ماشومانو او وسلوالو شخړو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د سولې په بین الافغاني خبرو کې د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب پر اړتیا ټینګار وکړ. میرمن ویرجینیا ګامبا تیره دوشنبه په ویلامیه کې ویلي چې د افغانستان شخړه د نړۍ په سطحه د ماشومانو لپاره تر ټولو خونړۍ ګڼل کیږي. د ماشومانو او وسلولو شخړو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ویرجینیا ګامبا ویلي د بین الافغاني مذاکرو په لومړیو ممکنه مرحلو کې د ماشومانو د خوندیتوب لپاره هر اړخیز اقدامات د پایدار سولې او ثبات لپاره ستراتیژیک اهمیت لري چې په افغانستان کې د میلیونونو ماشومانو ژوند هم ورسره ښه کیدای سي. بلخوا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف ویلي چې 2019 میلادي کال په افغانستان کې د ماشومانو لپاره ډیر خطرناک و چې په لومړیو نهه میاشتو کې د ورځې په اوسط ډول نهه ماشومان یا وژل سوي یا معلول کړی سوي دي. ملګرو ملتونو د 2019 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې ویلي و چې په افغانستان کې د تیرو څلورو کلونو پر مهال خراب امنیتي وضعیت د دې سبب سوی چې د ماشومانو په وړاندې 14,000 وارې جدي سرغړونې وسي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش د شخړې د ټولو اړخونو لخوا د ماشومانو په وړاندې سوي جدي سرغړونې غندلې وي. ملګرو ملتونو ویلي و چې له 2015 څخه تر 2018 میلادي کاله پورې په افغانستان کې نږدې 3500 ماشومان وژل سوي او شاوخوا 9000 نور ټپیان سوي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د کونړ اوسیدونکو وایي د هیواد د نورو ولایتونو په څیر په کونړ کې هم د لومړنیو خوراکي توکو نرخونه لوړ شوي دي. د دوی په خبره حکومت یې د کنټرول لپاره جدي هڅې نه دي کړې. دا په داسې حال کې ده چې پرون په ننګرهار کې هم د کونړ په څیر خلکو د خوراکي توکو د بیلو پورته کېدو سر ټکه وخو مسؤولانو یې بیا ډاډ ورکړ چې ډېر ژر به په بازار کې پورته شوي نرخونه را کنټرول کړي. روحلا انوري دغه موضوع تعقیب کړی او پرې راپور لري.
کونړیان وایي په هیواد کې د کورونا وایرس د پیدا کېدو او د یو شمېر لارو بندېدو سره په کونړ کې هم هټیوالو د خوراکي موادو نرخونه لوړ کړي. د دوی په خبره په نورو ورځو کې چې د وړو یو بوجۍ په 1,550 افغانۍ وه، اوس یې قیمت له 2,000 افغانۍ اوښتی دی. عبدالحد او زیو رحمان وای
ټول والا دا وړو پرون په قیمت تساتلی دیو سی خرچ کړو سی ساتلی دی نورم او دا به دغه چې دا په جهنم کې ځکه څوک چې قیمت ته چې ساتي دې په جهنم کې پراته دی د دې کنټرول نشانه شاروال سی وک نو بل چا وک نو قومندانې وک دا یو ظلم دی ول سره ذاتی دی زمونږ دا ول غریب وره ولسته دې مرز نه دا ولس نمړي خو دې ولګین د چا بچان مهارا کوي او دا ول د دې ول سره همکاري وکي
بازار کې نرخونه دوړو 2500 روپو ته خطرې وغړي هم داسې واخله 2500 روپو ته خطرې نو دا یو ډیر زیات دی د تجارانو لخوانه د افغان ولس سره مال ګران شي هم نه دی بند شي هم نه دی نرخونه جګې ډیر سخت زیات دی سره مونږ باید په داسې مرحلو کې کومک وکړو د خپل وطنوالو سره یا نرخونه ورته کم کړو یا که ضرورت یې ور واخلو
دوی وایي چې کله هم افغانستان ته د کومې ترانزیتي لارې بندېدو خبر خپور شي یا هم د روژې او اختر ورځې رانږدې شي نو فرصت طلب سوداګر د خوراکي او نورو اړینو موادو نرخونه لوړ کړي چې ډېری وختونه یې حکومت هم د آزاد بازار په نوم پوښتنه نه کوي د خاروالۍ مسولین بیا وایي چې د نرخونو کنټرول د پاره یې کمیسون جوړ کړی او د هغو په لسګونو کسانو دوکانونه یې تړلي چې چا خوراکي توکي پټ کړي او یا یې هم په لوړه بیه پلورلی دي د کونړ خاروال عبیدالله ساپي ازادي راډیو ته وویل
دا چې پرون راځي ته د اسدآباد په ښار کې اجناس وبې لوړې شوې او خلکو کوشش کوو چې احتکار وکړي د دې د مخنیوي لپاره مونږ بازار ته لاړو ښار ته لاړو کمیشن سره د کمیشن په شمول باندې مونږ تقریبا یو شپېته دوکانونه مهرلا کړو د هغوی هغه نغدي جریمه هم کړو
خلک وایي له کومې ورځې چې له ایران څخه د افغان کډوالو په راستنېدونکو جوپو کې د کورونا انتقال شوي وایرس مثبتې پیښې موندل شوي دلته خلکو کې ویره خپره کړې دې سره سم یو شمیر ګاونډیانو هم افغانستان سره خپلې پولې وتړلې نو ځینو سوداګرو او دوکاندارانو له موقع په ګټه د خوراکي موادو نرخونه لوړ کړل چې دا کار له اسلامي اصولو او اساسي قانون سرغړونه ده نو حکومت ته پکار دي چې محتکرینو او په لوړو بیو د موادو پلورونکو ته قانوني سزا ورکړي
د جې کابل ورسپار کابل کې چاپ ورسپارنن کوم موضوعات خبره کړې دي غورچارني خان محمد سندراوري
ویسا ورسپانې د مشرانو جرګې په حواله لیکلي چې سیاسي اختلافات باید د سولې د خبرو خند نشي ورسپانې زیاته کړې چې سیاسي اختلافونه او انتخاباتي کړکیچونو نه یوازې دا چې خلک یې اندېښمن کړي بلکې د سولې د خبرو بهیر هم ودرولې ده ورسپانې ادعا کوي چې دغه اختلافونه په قصدي توګه غځول کیږي د ورسپانې د لیکنې له مخې د محمد اشرف غنی خوا فکر کوي چې عبدالله قانوني اعتبار نه لري او دوی به په تدریجي توګه د وضعیت پر کنټرول بریالي شي ویسا ورسپانې په پای کې لیکلي چې د غنی او عبدالله ترمنځ اختلاف باید حل شي او ورسره د یو جامع پلاوي لخوا چې ټولو ته د منلو وړ وي بین الافغاني خبرې پیل شي دنیا ورسپانې په خپل سرمقاله کې په غټ عنوان لیکلی چې په 2019 میلادي کال کې سوله او انتخابات دوه مهم اصل وو خو د سرمقاله لیکونکي په خبره دغه دواړه ملي بهیرونه لګواخ او شول خو نتایج یې ټولو ته د منلو وړ ونه ګرځېدل او د سولې پر خبرو اترو یې هم ناوړه اغېز وکړ ورسپانې دا هم لیکلي چې د دوو ولسمشرانو لخوا د لوړې دوه مراسم په افغانستان کې د سیاسي بې سوادۍ په لور لومړی ګام دی ورسپانې په پای کې وړاندیز کړی چې اوس باید دواړه لورې یوې سیاسي هوکړې ته ورسیږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه پلي او په هیواد کې دایمي سوله ټینګه شي انیس دولتی ورسپانې بیا په خپل سرمقاله کې خلکو ته ډاډ ورکړی چې را روان پسرلی به خلکو ته چې د سولې تګې دي د سولې او ثبات یو ښه پیغام ولري د ورسپانې په باور په پام کې ده چې د حکومت لخوا له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو لپاره ټاکل شوی پلاوی دغه خبرې پیل کړي چې په نتیجه کې به افغانان په را روان پسرلي کې د جګړې پای ونمانځي او هشت صبح ورسپانې په خپل سرمقاله کې اطلاعاتو ته د لاسرسي او د خبریالانو ستونزو ته اشاره کړې لیکلي دي چې پرون د خبریالانو ملي ورځ وه همداشان ورسپانې لیکلي چې په تیرو څو کلونو کې د لومړي ځل لپاره د خبریالانو د تلفاتو د کموالي خبر خپرېږي دغه ورسپانه ټینګار کوي چې په افغانستان کې د خبریالانو عمده ستونزه اطلاعاتو ته نه لاسرسی ده ورسپانه زیاتوی په ورستیو کلونو کې له خبریالانو سره د ځینو بنسټونو همکاري کمه شوې ده او ځینې دولتي بنسټونه اطلاعاتو ته د لاسرسۍ د قانون د مراعاتولو په برخه کې ځانونه مکلف نه ګڼي.
د کابل چاپ د نن ورځ چاپ شوی ورسپانو مهم ټکی مو اوریدل. د غرمې نږدې 12 بجې او 13 دقیقې شوې. اکرام الله اکرام سټوډیو کې دی او زل بیا هم د مهمو خبرونو سر ټکی راوړي.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي پتیرو څلور ویشتو ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا کومه مثبته پیښه نه ده شوې. د دې وزارت ویان وحید الله مایار نن د چهارشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې د غشان خبرداري ورکړی چې د افغانستان عامې روغتیا وزارت له رسمي لابراتوارونو سربیره هیڅ څوک د کورونا وایرس د معاینې حق نه لري او نه هم څوک وړتیا لري. د پکتیا ولایت چارواکي وایي که د دولت وسلوال مخالفان په امنیتي لحاظ ستونزې جوړې نه کړي د مچلغو بند رغونې چارې به ژر بشپړې شي. د سعودي عربستان حکومت له حرمینو شریفینو پرته د دې هیواد په ټولو جماعتونو کې د کورونا وایرس د مخنیوي په موخه پر لمونځ کولو او راټولېدنې بندیز لګولې دي. په داسې حال کې چې د نړۍ په کچه په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تقریبا 20,000 ته ورسید، دغه وایرس د پراخې ګډوډۍ سبب شوی. حکومتونه هڅه کوي چې د دې نوې ناروغي خپرېدل ورو کړي. او یو ایرانی وګړی د امریکا له جورجیا ایالت څخه د مجرمانو د تبادلې د طرزالعمل له مخې تگزاس ایالت ته راوستل شو.
د خبرونه پاتې برخه د زهرو کاروان خبرونه ته ځانګړې شوې. وایوري
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو در نووري دونکو زمر سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافی ماتیم او تاسو ته زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د ملګرو ملتونو د نشي مواد او جرمونو سره د مبارزه اداره وایي د دوی د اټکل لمخې دا مهال په نړۍ کې د موتاجونو شمیر تر 500 میلیونه اوښتی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی بل مسکا او تک څخه د نشي مواد په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
دا هرات پولیسو د زرګونه کیلوګرامه بانګو د قاچاقو مخاوني ولا. دا هرات ولایت د امنیت قمندانې په خبرپاڼه کې راغلی چې پولیسو د هود میاشتې په شلمه نیټه 15355 کیلوګرامه بانګې نیولې چې له هلمند ولایت څخه په یو موټر کې هرات ته قاچاق کیدلې. د بانګو د قاچاق په تور موټر چلوونکي هم نیول شوی دی. په نیمروز ولایت کې دوه پولیس د څه د پاسه 300 کیلوګرامه نشه یي موادو د قاچاقو په تور ونیول شول. د نیمروز ولایت امنیت قمندان علاداد فدایي ازادي راډیو ته ویل د دوه پولیسو غوښتل چې 329 کیلوګرامه تریاق په کورولا موټر کې له بکوا ولسوالۍ څخه زرنج ښار ته قاچاق کړي چې د تلاشۍ پر مهال ونیول شول. له دوی سره د پولیسو کارتونه او دوه میله وسلې هم نیول شوې دي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیرو وو ورځو کې د نشه یي موادو د قاچاق کوونکو پر ضد څه د پاسه شپېته عملیات کړي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادي راډیو ویل د عملیات له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د افغانستان په شلو ولایتونو کې کړي دي.
په دې عملیاتو کې څه د پاسه شپېته ټنه نشه یي مواد نیول شوي او د دې موادو د قاچاق او ساتنې په تور 15 کسان هم نیول شوي دي. په نیول شوي نشه یي موادو کې هیروئین، تریاک، چرس، خیخه، الکولي مشروبات او نشه یي ګولې شامل دي.
د یادونې وړ ده چې له دې تورانو کسانو سره وسلې هم نیول شوي دي. د ننګرهار پولیسو څه د پاسه 10 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول. د ننګرهار د والی ویاند اتاولا خوګیانی ازادي رریتو ویل د ننګرهار پولیسو په درې جلا جلا پیخو کې په مهمندره، خوګیانو او د جلال آباد ښار په درې مناحیه کې 1.2 کیلوګرام هیروئین، خیخه، تریاک او چرس ونیول او په تورې 9 کسان هم نیول شوي دي. خاغلی خوګیانی زتوی چې د ننګرهار پولیسو په تیرو درې اونۍ کې 100 کیلوګرام نشه یي مواد او د دې موادو د قاچاق په تورې 38 کسان هم نیولې دي. او دونه روسي بي خداده چي د کابل پولیسو په دوو بیل بیل پیخو کې کابل خار ته د نشي مواد او نشي ګولۍ او د قاچاقو مخني ولیده. د کابل د امنیت کمانډاني ویاند فردوس فرمارز ازادې رریته ویل په لومړی پیخ کې یو تن هغه محل ونی ول شو چې وختل 12 کیلوګرام چارس د افغانستان له شمال څخه کابل ته قاچاقري چې د کابل په شمالي دروازه کې د تلاشي پر مهال ونی ول شول. او په دوه مپیخه کې پولیسو 11 کیلوګرام چارس او وزره نشي ګولي هغه محل ونیولې چې دوه تنو د کابل خار په اتمه او شپږمه نه یې کې پر متدینو باندې خرڅولي.
مسکا هوته کو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. دا مهار په نړۍ کې د معتادینو شمیر تر 500 میلیونه اوښتې دي.
دا ټکل مخې په نړۍ کې د معتادینو شمیر له 30 میلیونه څخه 350 میلیونه ته لوړ شوی دی.
دا چې د روړز د کړو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې کوم مسؤلیتونه لري، په دې اړه د روړز د کړو سرپرست وزیر عبدالتواب بالاکرزی سره مرکه لرو.
په کومو کې د نشي توکو د مخنیوي لپاره هم ډېر ځدی هدایات او هغه وخت هم تعقیبېږي.
د پوهاند په نوم یو معتاد وایي چې د معلولیت د مرستې او تلک افغانۍ په نشو کې ځینې ولاړې.
کور ته چلا شمړه کې ورور مې چقره په سو باشي زبر جړه راشي زتی وځم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
خزي اسد ولې ډوډۍ ته ناراضي؟
وای نه خورم.
ولې نخري؟
ناروغه دی.
څه تکلیف لري؟
نه پوهېږم، تک جړه وشتي دی.
اوس پرونه په نړۍ کې د موتاجونو د ډیرېدو په موضوع باندې پیل کوو. له نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې په نړۍ کې د معتادینو شمیر په چټکۍ سره ډیریږي. د ملګرو ملتونو د نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې ادارې مشر ګاډاویلی وایي چې د دوی د اټکل له مخې دا مهال په نړۍ کې د معتادینو شمیر تر 500 میلیونه اوښتې دي. نړیوال روغتیایي سازمان خبرداری ورکوي چې د نشي ګولۍ ډیر استعمال هم اوس په یو ناورین باندې اوښتې دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړې محمد ایاز تر نکو وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په نړۍ کې د نشي موادو سروې او راپورونه چمتو کول یو مهم کار ګڼي. د دې ادارې په باور دا معلومات به له دولتونو سره مرسته وکړي چې له نشي موادو سره په ګډه مبارزه وکړي. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې مشر ګادا ویلی له نشي موادو سره د مبارزې په غونډه کې وویل په نړۍ کې د معتادینو شمیر په چټکۍ سره ډیریږي، خو تر اوسه پورې د کافي امکاناتو د نشټوالي له امله په نړۍ کې په اوو معتادینو کې یوازې د یو معتاد د علاج امکانات شته.
دا ټکل مخې په نړۍ کې د معتادینو شمیر له 30 میلیونو څخه 350 میلیونو ته لوړ شوی دی. دا شمیر خورا ډیر دی او دا وضعیت موږ مجبوروي چې معلومات راټول کړو، تحلیل یې کړو او بیا یې له دولتونو سره شریک کړو چې له دې ستونزې سره په ګډه مبارزه وشي. له همدې امله د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره جدي کار کوي چې د روان کال د جون تر میاشتې پورې د نشئی موادو د وضعیت په اړه یو عمومي راپور چمتو کړي.
د ملګرو ملتونو د نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې یوازې امکانات او وسایل د نشئی موادو د ستونزې حل نه دی. باید د نړۍ هیوادونه د نشئی موادو د کښت، تولید او قاچاقو د مخنیوي په برخه کې یو له بل سره همکاري وکړي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت د چیرنو لمخي په افغانستان کې د نشئی موادو ترڅنګ د کیمیاوي نشئی موادو استعمال هم مخ پر ډیرېدو دی. اوس اکثره معتادین د هیروینو، خیخې او نشئی ګولیو نشي کوي. د نړیوال روغتیایي سازمان مشر تدروس ګبریوسیس وایي چې د کیمیاوي نشئی موادو استعمال په نړۍ کې په یو جدي صحي ستونزه اوښتې ده. اندا چې اوس ځینې خلک نشئی ګولۍ د درد آرامولو لپاره هم خوري.
The increase in the harmful use of psychoactive
د نشئی ګولیو استعمال په ولوی سی نورین باندې اوختای دی، ځکه په نړۍ کې هر کال د دې ګولیو د استعمال عمل څولک ځوانان مړ کیږي. په ورته وخت کې هغه خلک چې د ډاکټر لخوا توصیه شوی درمل نشي موندلای، د خپل دردونو د آرامولو لپاره نشئی ګولۍ خوري. لدې ستونزې سره هیڅ یو هیواد هم یوازې مبارزه نشي کولای. د دې ستونزې د حل لپاره د نړۍ د ټولو هیوادونو ګډې همغږي او همکاري ته اړتیا ده.
په نړۍ کې د کیمیاوي نشئی موادو د استعمال په اړه اندیښنې په داسې وخت کې راپورته کیږي چې د افغانستان او ملګرو ملتونو د ګډي چړنې لمخي په افغانستان کې په 2013 میلادي کال کې د کیمیاوي نشې موادو د استعمال له عمله تر تریاکو استعمال کم شوی دی.
محمد ایاس نن کوچ په نړۍ کې د محتاجونو د ډیرودو په اړه راپور او راپور کې مو واردل چې په نړۍ کې د محتاجونو شمېر تر 25 میلیونه اوښتی دی او اوس له نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې د لوړو زده کړو وزارت مسؤلیتونو ترازو له نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان د نور وزارتونو ترڅنګ د لوړو زده کړو وزارت هم ځانګړي مسؤلیتونه لري. دا وزارت مسؤلیت لري چې په تحصیلي نصاب کې به د نشې موادو په برخه کې د عامه پوهاوي په اړه یو مضمون شاملوي. د محتاجونو د درملنې لپاره به متخصص ډاکټران روزي او په پوهنتونونو کې به د نشو مخه هم نیسي. دا چې دا کارونه تر کومه ځایه رسېدلي، کوم کارونه سوي او کوم کارونه پاتې دي، په دې اړه مې د لوړو زده کړو له سرپرست وزیر عبدالتواب بالاکرزي سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلې چې په تحصیلي نصاب کې مو د نشې موادو په اړه کوم ټکو ته ځای ورکړی دی.
موږ یو مضمون لرو چې هغه پوهنتون شموله مضمون دی اسلامي ثقافت، په هغه کې د نشه یي توکو د استفادې د هغه د اضرارو دا ټول مسایل هم د دیني اړخه څخه او هم د مدني اړخه څخه ځای پر ځای شوي دي چې ټول محصلینو ته هلته رسېږي. د دې تر څنګ د روانشناسۍ په پوهنځي کې بیا دا موضوع هغه ډېره په تخصصي ډول سره نصاب کې ځای پر ځای شوې ده او د هغې هاخواته موږ د طبي پوهنتون کې د عامې روغتیا په نوم یو پوهنځي لرو، هلته د وقایې په نوم یو بحث دی طبي وقایې، هغه کې هم دا مسایل ټولو سره ځای پر ځای شوي دي. نه یوازې دي دا او نور اضرار هم چې د انسان صحت ته مضر تمامېږي دا ټول هلته ځای پر ځای شوي دي او دا تدریسېږي.
له نصاب څخه پرته د نشې موادو په برخه کې د عامه پوهاوي په برخه کې څه پروګرامونه لري؟
د عامه پوهاوي په برخه کې کنفرانسونه، سیمینارونه، ورکشاپونه او سمپوزیمونه په دې برخه کې په پام کې دي. په ډېرو پوهنتونونو کې مو دایر کړي دي او خدای زموږ جاري پروسه ده چې زموږ کار د ځوانانو سره دي.
په پام کې و چې د نشې موادو په باره کې یو مستقل ډیپارټمنټ جوړ شي چې د محتاجونو درملنه وکړي. دا کار تر کومه ځایه رسېدلی دی؟
دا کار زموږ د همکارانو د طبي پوهنتون څخه دا پیل دی او زموږ د همکارانو تر کتنې لاندې دی. انشاءالله چې په نږدې راتلونکي کې به دا ایجاد شي.
د محتاجونو د درملنې د مرکزونو کارکوونکي وایي چې د محتاجونو شمېر ته په کتو سره د متخصصو ډاکټرانو شمېر د نشت برابر دی. تاسو د دې ستونزې د حل لپاره څه پروګرامونه لرئ؟
ځانګړتم قایمت ته باس زموږ په ټولو طبي رشتو کې تدریسیږي او کاملا دغه سې کادرونو لپاره چې هغه پر محتاجینو باندې توجه ولري، هغه زموږ دغه راتلونکی نوې رشته چې ده هغه به د خیر سره داسکونه بیا په بشپړ ډول هوار کړي.
پر سنۍ کې څو واره راپورونه خپاره شوي دي چې محصلین په لیلیو کې نشه کوي. آیا تاسو د دې کار مخه نسی نیولی او یا متر اوسه پورې څه کړي دي؟
ما خپله شخصا او زموږ منصبان په پوهنتونونو کې زموږ د پوهنتونونو محترم رئیس صاحبانو د معاونین د پوهنتونونو د پوهنځي رئیس صاحبانو استادان موږ حتی زما څخه شروع وختم په وختم خپله د لیلیو څخه لیدنه کړې ده. په دې کې شک نشته چې موږ په لیلیو کې د محصلینو د تعداد د ډېروالي په خاطر مثلا په یو اتاق کې ممکن ډېری کسان ځای پر ځای شي، ولې دغسې یو بحث خوشبختانه وجود نه لري. حتی موږ په پوهنتونونو کې د نشه یي توکو د مخنیوي لپاره هم ډېر جدي هدایات وي او هغه وخت هم تعقیبېږي. نو دغه بحث زموږ تر کار لاندې موږ یو امریت په لوړو زده کړو وزارت کې کوم اصلا چارو په مهمیت په چوکاټ کې د محصلانو د خدماتو د انسجام او د تنظیم لپاره جوړ کړی دی چې دا امریت بیا په ټولو پوهنتونونو کې خپله شعبه لري. یو له دغه مهمو فعالیتونو سره دغه امریت دا دی چې باید د محصلینو سره پر هغه د درسي نصاب تر څنګ پر فرهنګي او کلتوري او پر صحي او اجتماعي او کلنیز مسایلو باندې کار وکړي ترڅو یو محصل دغه ته په فکري لحاظ آماده کړي چې هغه هم خپله ټولنې ته مثبت واقع شي او هم نور د خپل ځان ملګري.
ځینو محتاجینو موږ ته ویلي چې دوی د پوهنتونونو په لیلیو کې د شپې د خوا بنډارونه کول او میلې جوړول او هلته په نشو باندې اخته شوي دي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟
عملاً دا نشته. پوهنتونونه اوس الحمدلله په ډېر ښه مسیر روان دي. په دې کې شک نشته چې موږ د اساسي قانون په اساس باندې تحصیل لیسانس تر کچې پورې په دولتي پوهنتونونو کې رایجان دي. زموږ امکانات محدود دي،
اما دغه محدود امکانات ورځ تر بلې موږ کوشش کوو چې په ښه شکل سره مدیریت سي، منسجم سي، تنظیم سي، او موږ وکولای شو په دې باندې ښه خدمات وخپلو ځوانانو ته، خپلو محصلینو ته اراق کړو چې تقریبا اوس زموږ په اتلسو ولایاتو کې یوازې د لیلي تعمیرونو په پنځه منزله کې کار پر روان دی. زموږ د اکثره پوهنتونونه زموږ د اقتصادي کمزورتیا له وجې څخه چې په مجموع کې زموږ مملکت کې رویا په جنګ اخته وي، هغه تجهیزات چې باید درلودلی نه یې درلودل، چې اوس په دې باندې په دې سرعت سره کار روان دی.
ویل کېږي چې د پوهنتونونو ځینې استادان خپله معتادین دي. تاسې د دغه ډول استادانو مخه ولې نه نیسئ؟
کله چې څوک علمي هدف ته شاملېږي، د ده د جسماني روغتیا او رواني روغتیا او سلامتیا یو شرط دی، یو قید دی چې څوک دا سلامتیا ونه لري علمي هدف ته شمولیت نیسي. په عملي ډګر کې زه خپله تجربه په پوهنتون کې درلودل او دلته یې لرم، زه تر اوسه پورې داسې استاد سره نه یم مخامخ شوی چې استاد ځینې موټر دي. الحمدلله زموږ استادان د ډېرو ښو اخلاقو خاوندان دي. هغه بحث هم یوه شایعه ده. زه به خوښ شم که چېرې زما سره دوستان دغه اطلاعات راسره شریک کړي.
سګریټ نه یوازې دا چې خپله نشي ماده ده، بلکې د نورو خطرناکو نشي موادو دپاره هم لاره واروي. خو موږ لیدلی دي په ټولو پوهنتونونو کې سګریټ ډېر ښکاره څکول کېږي. تاسې ولې په پوهنتونونو کې د سګریټو څکول نه منع کوئ؟
تاسې کېدلی شئ کابل پوهنتون کې پوښتنه وکړئ، د تخنیک پوښتنه وکړئ. د سګریټو راوړل خرڅول یې د پوهنتون په کانتینونو کې، د پوهنتون په هغه ځایو کې چې خوراکي توکي خرڅېږي، دا ټول منع دي. څکولو په باب هم دغه برنامه چې ما مخکې وویلی چې عامه پوهاوی د محصلینو سره کار، د ځوانانو سره کار، د دوی پر هغه فکري استعداد پر رشد باندې تمرکز کول، دا مسایلو باندې په ټولو پوهنتونونو کې کار کېږي. او د دې زیان چې نه یوازې چې محصل خو به خپله دانه کوي، بلکې محصل به کوشش کوي چې په ټولنه کې به نور هم له دې څخه راګرځي.
د جزا په کوټ کې د محتاجینو دپاره ځانګړې جزاګانې ټاکل شوې دي. تاسې د لوړو زده کړو د وزارت په چوکاټ کې د هغو محصلینو دپاره څه ډول مجازات لري چې په تحصیلي موسساتو کې د نشي موادو قاچاق کوي او یا نشې کوي؟
موږ یو ځانګړې د نظم ډسپلین لایحه لرو. په هغه نظم ډسپلین لایحه کې د نشي توکو استعمال، فاده یې، راوړل یې، دا ټول جرم دی. او هلته په ټولو پوهنتونونو کې د نظم ډسپلین کمیټې شته. کله چې دغسې کومه موضوع ولیدل شي، نو هغه نظم ډسپلین کمیټه هغه ته جزا ټاکي او هغه تعجیبي موارد پر تطبیق کوي. او که چیرې احیانا داسې چې دا حالت ډېر وخیم وي، بیا نو دوی هم د دې هېواد د یو تبې په توګه د هغه جزا د کوټ تابع دي. دوی قضایي ارګانونو ته به معرفي کېږي.
د احتیاط معلومولو معاینات ډېر اسانه او ارزانه دي. ځینې محصلین د مکتب په دوره کې لا معتاد شوي او بیا پوهنتون ته راغلي دي. ایا تاسو نسئ کولی چې دا محصلین بیخي جذب نه کړئ؟
موږ خو د جذب لپاره تاسو معلومیږي چې د کانکور پروسه ده. کانکور د لارې څخه محصلین راځي. موږ تر اوسه پورې شاهد د داسې یو قضیې نه یو چې لیدلی مو چې یو محصل یعنې معتاد شکل باندې موږ ته راغلي. نور د دې د مخنیوي لپاره، د دې د تداوي لپاره موږ دغه راتلونکي ډپارټمنټ چې د خیر سره طبي پوهنتون په چوکاټ کې دا کې جوړیږي، بیا به د افغانستان نور پوهنتونونو ته هم ادامه پیدا کړي. د دې لارې سره موږ بیا موږ کولای شو چې دغه موارد په بنیادي شکل سره رسیدګي وکړو.
درنو اوریدونکو، تاسو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالتواب بالاکرزي سره د ازادي راډیو مرکه اورېده. شاغلی بالاکرزي وویل دی غواړي په طبي پوهنتون کې ځانګړي ډپارټمنټ جوړ کړي چې د محتاجینو د علاج لپاره متخصص ډاکټران وروزي.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالي، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدا فرصت رو تکرائیز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. او اوس په دې موتاد له حال خبر سو. د لغمان ولایت اوسیدونکو په هان شپخوا په ملي اردو کې وظیفه درلوده او په یو چاودنه کې معلول سوی اوس د ششې نه شک وي. دی وایي چې د معلولیت د مرستې ټولې پیسې پر نشو باندې لګولې دي. دا چې پوهان د ولی او څنګه موتاد سو په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
نن نه مخکې تقریبا څلور کاله مخکې د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې په اردو کې مې وظیفه کړې دوه دانې ترخیزونه لرم. دغه شیشه د دې لپاره وله چې مال خوب دی، خوب د سړي تښتی نو پیره به م په ارامه کوله. د ما د بدن څلور فرزې نشته چې یو پښه مې نشته، یو کې سیخ ده، یوه ګوته مې نشته، بیا ادبي د ما پې یو هګۍ مې نشته ده. تقریبا یاده په چې زه معیب شوم دوه لکه روپۍ راکړلې د جای سره یو نمره ځمکې سره. مونږ خو عملیان خلکو، هغه جای مې خرڅ کړه په یو نیم لک روپۍ کالدارو باندې، هغه مې وخوړلې. شپږ میاشتې بعد 6000 روپۍ راکوي. زښته ډېرې پیسې راسره ولې زه پې پوه نه شولم. بس موټر به مې در بس ونیو، د سل لپۍ نشه به مې واخیستله. د سل لپۍ نشه کوم 500 روپۍ موټر ته ورکوم. پلاستیکي پښه مې د وسم دلته د پرون پې لږ ګرځېدلی یم، دا پښه مې سیخ لري، سخت درد کوي. اوس دا دوه ورځې درې ورځې د هلکان اثر ډېر کومک کوي. بس په شاکۍ مې ګانجي ته مې بی، تشناب ته مې بی، په ګونډو کې نم، دغه شیان مشکلات شته ده. نو کور کې چې هر شی خپل آماده راته ایښي ول، بچیانو مې بوتللم. پلان خونه ډېر زما ایسي پلان مې خپل همدسې نشه هېڅ سارانه سړی د ګرځي را ګرځي. بس کور کې پیسې نه ورکوي، موټر لري. په دې دنیا کې ماته سخته سزاګانې را کړي، حتی د چرۍ میلې را باندې کړوب کړی. د څوک پلار د باید درجه یې ولرو. اوس هغه د ما د ډار له لاسه کور ته نه راځي. زه د هغه د ډار له لاسه کور ته چې لاړ شم، وړکۍ ورور مې چقوره پسې وباشي، زه بس ژړا راشي، زه تیږ وځم. وایي ولې ته دا رقم عمل کوې او داسې د وسې ده؟ مور مې ورته وزر وکوي، بس کور کې مې بیا پرېږدي. مجبوره په یو ډیران کې اوسیږي، دا بده خاطره د ما د ژوند. د کور خرچه د ټوله به ما خوړله. 1000 روپۍ 2000 روپۍ معاش پیسې به را سره وي کور کې رانه نه اخیستلې. کوم شپږ اته لکه روپۍ وي ټوله مې په نشې واټکړ. بیا د بې د ما پې د ما انرژي به یې رانه بوتلله. داسې به یې کولم چې بیخي به په ځان نه ولم. پښه کې مې اوس سیخ ده، د دغه جینه یو قدم نه شم اخیستلی چا خواړه شم. شپږو ژبې مې زده ده، ایټالوي مې زده ده، انګلیسي مې زده ده، یوناني مې زده ده، ترکي مې زده ده، روسي مې زده ده. دلته خارجیانو سره هم دوکان درلوده. بیا زه خپل استخبارات د ایټالویانو سره ترجماني مې کوله.
رازا اکرم مونگا تا تا منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوز با پا گادا میلاو کو.
رازا رازا پا خواق که راغلی.
اوهو دا ایروین چه کوئی؟
تا سی غواری چه ما موتاد که یا؟
پا یو دود چوک نه موتادیگی.
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دودی سرای موتاد کیگی.
دا بیا چه ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پودر ما وها سر سره کینه.
نور زمونږ انډیوالی ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستۍ برخه ته راورسېدو. او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اسد له خپلو انډیوالانو سره تر بانډار وروسته خپل کور ته راځي چې له دې سره سم سخت ناروغه کیږي. کله چې مور او پلار ډاکټر ته بیایي، نو له معایناتو څخه یې معلومیږي چې په یوه ناشنا او ډېر خطرناکه ناروغۍ باندې اخته سوی دي. دا چې دا څه ډول مریضي ده، اسد ولې او څنګه په دې مریضي باندې اخته سو، دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم بازار.
وعلیکم سلام.
میلمه خود خدای دوست بی کنه؟
میلمه خود نیختیم چه دی خدای دوست دی. خوستا مطلب چه دی؟
مطلب می داده چه نن تا هم ما خپل میلمه او بوله.
سنگ دی میلمه او بولم؟
گر اختیا در توایم دیر خوماره. بس یو دوه دوده ایروین را که چه به خدای سر می چیوی.
رازا خدای دیرا والا زمو گروریه. رازا که نه تو دوه دوده که زبا بستا پوڑای در کم. ام واخلا
راکا کور دی ودان خدای دی مکما وا
مریض
داس سخت مریض یم چې بوختنه مکا
لکوم زایر غلای
کورانه می په ایران کې دا خوز پولیس په زور راو شغل او زایران یم چې جیر ولار شو لیا وی خوا غریبی او لبلی خوا مریضی او خدای بی خیلار رانا ورکتا
نوالی راو شدنی
دا یا و اگدا کسا دا و دی خبر رو بسی مگر زو لارم
پا مخا دیکا سبات تو خیده چی مک پا بالا اختنکی
خزی اسد ولې ډوډۍ ته ناراضي
څو ځله می ورته ویل چې ډوډۍ ته راځه خو ناراضي وای نه خورم
ولې نخري
ناروغه دی
څه شي ناروغه دی څه تکلیف لري
نه پوهېږم څو ورځې کېږي چې له کوټې څخه چندان نه راوځي تک ژر راوښتي دی
نورنګ خو له غم لړلو نو شولو خاطر ژړه وخته دی اوس دا راته وای چې نه جوړې څه ده
ته به لري په ځای به یېږي ټوخېږي سای لند لند کېږي پر سر یې درد وي
دا خو ډیره بده شو
یعنی دا ناروغي خطرناک ده
ما ته خطرناک ښکاری
زه مرته خوښ نه یم ډیر کمزوري سوی دی
نو خو وختي به درته ویلی وای
ما چې ویل دی زکام دی د په خوا په شان به په کورنۍ دوا او جوړ سي
خیر دی اوس هم وخت شته ډاکټر ته به بوزو زه به موټر راولم ته ترغه وخت پورې په دوه پاک کلی واغونده
سمه ده زه به ورسم
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازت ہے
رازی رازی
سلام علیکم
سلام علیکم السلام علیکم
وعلیکم السلام رازی رازی دل تک نہیں اجی صاحب څنګه شو معائنات مو کړل
هو مکړل
تیرا کما تا
ہاں دادے ڈاکٹر صاحب
بس بس پوشم دا لګ د کورونا په ناروغي اخته شوې ده
څه شي په کورونا اخته شوې
ده څه شي په کورونا اخته شوې ډاکټر صاحب دا ته څه وایې کورونا لکه مشو
ډاکټر صاحب کورونا بیا څه بلاده
دا نخې نه خاني ټوله د کورونا دي سخت تبلري د سر درد لري ټوخيږي سای لند لند کیږي ستونه خوږيږي کانګس دی په معایناتو کې هم کورونا خي
نو دا مریضی خوز مش پا وطن که نسته دا برا دا کم خواز مش کور تراغله
دا بخپل علک را تووی چه دا مریضی چنگ ورده پیدا شوا خازوانا دا را تووی چه تا چنگ مری شوی
داکتر سایم خبر دا سیده چه او ملی سرای پولیسو دا ایران چه خراشنه لی و اغا ناروغ و زما سره یو زای نشا وکره کله چه زما خام کور تراغلم بس ناروغ شوم
دادای معلومه شو چې دا ناروغي لبل موتاد څخه خسته ده موتادین اکثره وخت یو ځای نه شکوي که په دوی کې یو هم په دې نه جوړي اخته شي مریضي ډیر ژر نور خلکو ته ورتلای شي
ډاکټر صاحب زما زوی به جوړ شي
ډاکټر صاحب اوس موږ څه وکړو
اندېښنه مکوي جوړيږي هلک هم دا اوس بسترې کوو خو باید ستاسو د کورنۍ ټول غړي معاینات وکړي دا سینوی چې خدای مکه دا ناروغي تاسو ته نوی درغلی
سمه د ډاکټر صاحب دغه سی به وکړو
دغه م نشه دسی کالک نشه نه کولای اوس به وای په دې مرز اخته کړي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بل خبرونه پورې مو پر لی او مهربان خدای سپارو د خدای په امان